درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې دي. د اوسنۍ رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. په خوست ولایت کې د اوبو یو بند چې تیر اونۍ د طالبانو چارواکو لخوا پرانستل شو د باران له امله ویجاړ شو. د لیژه د اوبو زیرمه کولو بند له هغو شپږو پروژو څخه یوه ده چې تیر اونۍ د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزیر لخوا پرانستل شوه. د طالب چارواکو د معلوماتو له مخې دا پروژې په خوست ولایت کې د 55 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شوې دي. په همدې حال کې د خوست ولایت د رسنیو دفتر په یوه خبر پاڼې کې ویلي د ګربز ولسوالۍ اړوند لیژې بند د ماتیدو په اړه هر اړخیزي څېړنې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خوست ولایت ویاند مستخبر ګربز پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې بند د شنبې په ورځ د ناببره سیلونو له امله ویجاړ شو. د هوا پیژندنې ادارو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو کلونو کې به مځکه له بېساري او ډېرې شدیدې تودوخې سره مخامخ شي چې له کبله به یې وژونکي خطرونه او ډېرې نارامۍ رامنځته شي. د هوا پیژندنې نړیوال سازمان او د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې په وینا 80% امکان شته چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د نړۍ د تودوخې ریکارډ مات شي او 80% امکان شته چې کلنۍ تودوخه د پاریس په تړون کې تر ټاکل شوي 1.5 درجه سانتي ګراد واوړي. ساینس پوهانو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې لوړېدا په دې معنا ده چې د تودوخې څپې، وچکالۍ، سیلابونه، ځنګلي اورونه او سخت توپانونه زیات شي. د پورتسدام د اقلیمي اغیزو د څېړنې انسټیټیوټ رئیس یوهان راکستروم وایي چې د تودوخې په هر لسمه درجه کې زیاتوالی د دې پیښو احتمال زیاتوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون ډیر اغیزمن کړی دی. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د 1400 کلونو لوبډله نن چهارشنبه ماښام له تاجکستان سره مخامخ شي. دا لوبه چې د منځنۍ آسیا د اتلولۍ برخه ده د افغانستان پر وخت د مازیګر په 5 بجې پیل شوې ده. د افغانستان د 1400 کلونو فوټبال ملي لوبډلې لومړۍ لوبه په ترکمنستان بایله لیوه. د افغانستان، ازبکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او قرغیزستان ترمنځ د منځنۍ آسیا اتلولۍ په تاشکند کې دوام لري. نن چهارشنبه ګڼ مسلمانان د 2015 کال د حج لپاره د سعودي عربستان مکې مکرمه ته رسیدلي. تمکیږي چې سږ کال به له افغانستانه 10,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکوي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر نور محمد ثاقب مخکې ویلي و چې افغانستان ته د 1404 هجري قمري کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره د ډیر زره کسانو سهمیه ورکړل شوې ده. سعودي عربستان د اسلام د سپیشلو ځایونو کور دی او د حج د مراسمو د ترسره کولو مسؤلیت په غاړه لري. او زرګونه فلسطینیان هغه ځای ته ننوتل چې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ یوه خصوصي بنسټ د بشري مرستو د ویشلو لپاره ټاکلی دی. دا مرستې د امریکا او اسرائیل په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ یا GHF لخوا ویشل کیږي. د خلکو د غنی غنی پر مهال په ساحه کې کټاری ویجاړی شوې او په سیمه کې دومره ډیر خلک راټول شول چې مرسته رسونکو پریکړه وکړه چې پر شاشي GHF د سه شنبه په ورځ وویل دوی خلکو ته اجازه ورکړه چې مرسته په خوندي ډول واخلي او د دوی په وینا د تلفاتو مخه ونیول شي. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. هابیتات مؤسسه وایي د کابل شهر اکثره اوسیدونکو له شاري خدمتونو به برخي دي. د دې شهر ځینی اوسیدونکو وایي
پوړي کې د ګرد او خاورو لمر او بادونو نه پتنګ یو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه.
چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر اوس سفر ته پکتو. د طالبانو او چین اړیکې څومره ژورې دي؟
د اوسنی وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملی اقدام دومره نه دی شوی.
د طالبانو ستری محکمې د لوی اختر مخکې تر مخکې له سعودي څخه یو ورځ وروسته اعلان کړ. هغه سړی در پیژنو چې ګڼ شمېر کتابتونونه یې جوړ کړي دي.
زموږ ډېر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلي او ما کتابتون نوم ورکړی دی.
دی شی بی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام هبیتات وای په پلازمینه کابل کې له هر 15 کسانو څلور په غیر رسمي او غیر پلان شوی سیمو کې اوسي او دا سیمې له ابتدایی شاری خدمتونو به برخیدیم. د اداره پرون ناوخت په یو بیان کې لیکلی دی چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیان منونکې برخه ده له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات وایي د کابل په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې اوسیدونکي ماشومان د پاکو اوبو په ګډون روغتیایي خدمتونو مناسب زده کړو او خوندي شنو سیمو ته لاسرسي به برخې دي. د ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې پرون د مئی 28 خبر کړي ویلي دا هغه مسایل دي چې د ماشومان پر ودی روغتیا او راتلونکي مستقیمي اغیز لري. په بیان کې راغلی په پلازمینه کابل کې له هرو 15 کسانو څلوري په غیر رسمي او غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي هغه سیمې چې له بنسټیزو خاري خدمتونو به برخې دي. یو ان هابیتات ویلي چې دغه وضعیت په ځانګړي ډول ماشومان چې د ټولنې تر ټولو زیانمنونکي برخه ده له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. دغه پروګرام زیاته کړي چې د افغانستان اوسنی وضعیت بیړنۍ پاملرنې ته اړتیا لري. د کابل د یو شمیر غیر رسمي سیمو اوسیدونکي هم وایي چې د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د کابل د کارتنو غونډې یو اوسیدونکي وحید ازادي راډیو ته وویل
پوړي کې د ګردو خاور او لمر او بادونو نه پتنګیو او په ژمي کې د خټو بارانونو د وورو څخه ځکه جوړلار ته نه ده ختلی چې په دې سره یې په اسانه تګ راتګ کولی شي. کلینیکونه له موږ نه لرې دي، کلینیک نشته چې یو ناروغي په عاجله توګه زر ویسو.
د کابل خار د سرای شمالي سیمې یو اوسیدونکو محمد ګل ازادي راډیو ته وویل چې د بد اقتصادي وضعیت لامل په غیر رسمي سیمه کې اوسېږي ځکه په خبرې د غلطه د کورونو کرایې کمی دي.
دلته موږ پاکي وب نه لرو د سکلو لپاره، د ماشومان خونځي نشته، سرکونه خراب دي چې بارانو شي ډیر ستونزې راته پیدا کیږي. د برېښنا لرو نشته خو برېښنا پکې نه وي. ژوند دلته سخت دی خو څوک زموږ مجبوری ده نو دلته د کابل د نورو سیمو په ځای باندې دلته لږ کورونه مرزان دي او وسکرای کمې دي. دومره وس هم نشته دی چې اوس بل ځای کې کورونی سوالته خو او ښه کورونی سهولتونه پکې. بس کاروبار هم دومره دی چې ګټو او څټو نور څه نشته دی.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هابیتات له دی وړاندې د 13 اپریل په 14 هم د کابل په غیر رسمي سیمو کې د اوسیدونکو د ژوند په اړه اندېښنه ښودلې وه او په یو بیان کې ویلي وو دا سیمې په ځانګړي توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیان ګالي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا برسېره کوي. غیر رسمي او غیر پلان شوي کورونه معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د خاري نقشې له څارلو پرته جوړیږي او ډېرې داسې میله زیربنایي بنسټیزو خدمتونو لکه پاکو اوبو، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای شي. د کابل په دغه سیمو کې عموما د کورونو کرایې کمی وي او تر ډېره د کم عاید لرونکي کورنۍ پکې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ بېوزلي او بیکاري په دغه هیواد کې اوج ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي په افغانستان کې سږکال نږدې 23 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو څخه د پنګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې. ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد عملاً د افغانستان په مهمو لویو پروژو کې پنګونه نه ده کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین په شلم نړیوال نندارتون کې ګډون وکړ او د پرانیستنې په مراسمو کې وینا وکړه. د په دې مراسمو کې وویل چې د افغانستان خاص موقعیت ته په پام دا هیواد کېدای شي د سیمې په ترانزیتی څلور لارې بدل شي. د دې موضوع تفصیل د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
که زه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملي بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او مهم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یوه سیمه ییزه څلور لارې جوړېدای سي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه د دوشنبه په ورځ د مې په شپږویشتمه خبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډی هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث ووایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي له افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی شوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې او په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسته کړې دي، اما عملی کار نه ده پورته کړی. مثلا مس دی عینک کان رانیولې دي په امو دریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغه ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینې ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
دا څلورو کالو کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ګډ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذارۍ علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېر لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو که دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په خټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه اوسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبرې نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لار هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې کتونکي وایي سره له دې چې د طالبانو حکومت له چین سره ګڼې موافقې لاسلیک کړي، خو عملا چین په افغانستان کې د پام وړ پانګونه نه ده کړې. په دې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان له پخواني ډیپلومات غوث جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه د ټلیفون له لارې راسره دی. جانباز صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ له دې ځینو کتونکو سره تاسو موافق یاست چې چین عملا چندانې پانګونه په افغانستان کې نه ده کړې او که موافق یاست دلیل یې څه کېدای شي؟
سلام ښاغلی سروان تاسو ته اوریدونکو ته، زه فکر کوم چې تر هغې چې طالبانو اوسنی حکومت دننه په کور کې مشروعیت ترلاسه نه کړي، او بله دا چې د دوی اساسي ماهیت او صبغه د ملي ټولنه او د سیمې هیوادونه په هغې باندې سم پوه نه شي، سر یې خلاص نه شي، مخصوصا مطمئن نه شي، نو داسې احتیاطکاره او ډېر محتاط هیوادونه لکه چین چې هر ګام خپل په ډېر بچي توګه په ډېره داسې محتاطانه پورته کوي، تر هغې زه فکر نه کوم چې چین به داسې کوم اقدامات د افغانستان په استقامت وکړي چې هغه دې لویه پانګونه وسي په افغانستان کې. چین لا تر اوسه پورې مطمئن نه دی چې د هغې لویه پانګونه په افغانستان کې به پایلې ولري، مثبتې پایلې ولري د چین سیاست ته، د چین اقتصاد ته، د چین راتلونکي ته.
بله صاحب، چین بله جناب صاحب، اما مشوینو چې چین او طالبانو سره ډیره نږدې او شی اړیکې لري، د دوی د بهرنۍ چارو وزیر لڅوانې وی ونی یا شاوخوا وی ونی رئیس په چین کې دی، د دې دلیل ستاسو په نظر کې دی چې اقتصادي انګیزه ولري او کنه فکر کوي چې دا شی اړیکې د دواړو خواو ترمنس اقتصادی او امنیتی سیاسی او اقتصادی انگیزه باندې دي؟
زه هغه ځای چې ما معلومات کړی دي او د چا خبره هغه منابع وایي، ما د سروان صاحب ښاغلی متقی یا ملا صاحب متقی د سترګو په تداوی بوخت استراحت کوي، دا خبره البته کې دي کې شک نشته چې ځینې نورې خبرې به هم لري چینایان سره، دغه تاسو اوسني ډېر متشبث ملایان دي کې شک نشته، خو چین ډېره لویه سرمایه گذاري کوي په اشخاص، په همدغه حاکم و ملایانو افغانستان کې، په همدغه ملایي کړیو کې نفوذ د چین ورځ تر بلې زیات دی. چین په یوازې دي چې د افغانستان په رغونه کې، د افغانستان په اقتصاد کې، د افغانستان په زیربناو کې یا رغنده پاره ملموسه سرمایه گذاري کوي، هغه په ځینو اشخاصو چې دغه اشخاص د کنټرول لاندې اوسېږي، د مدیریت لاندې اوسېږي، او هغه کوم منطقوي خطرونه د هغه د دوی رقیبان دي په منطقه کې، او که هغه ډلې چپلې چې چین پرې په ترتیب ډار لري، هغوی فعال
سفر پاکستان بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار هم هلته تللی و، یوه موافقه درې سرو خوا وکړه چې د سیپاک به افغانستان ته وغسول شي. څومره فکر کوئ چې دا موضوع به جدي وي؟ پخوا هم داسې کله ناکله دا خبرې شوې دي، آیا فکر کوئ چې چین به جدي وي په دې قضیه کې؟
هم خو هم نه، خو هغه نه قسمت کې زه فکر کوم چې اول خو افغانستان په څه ترتیب به څه فکر کوي، دا لاره به وسنجول شي، دا تقسیمات به وسنجول شي، خو زه د دې رفک ما سوچ بس دی هغه ځای چې زه دا فکر سارم هغه سوان، زه فکر کوم چې بیا هم دلته به د تقسیمي او د یوې سیاسي لوبې کار شي، متاسفانه افغانستان ترڅو پاکستان د هغه غضب نشي پکې گرفتار دي، د نن د کور په هغه ناخوالو کې او د هند تهدیدات چې ورځ تر بلې زیاتېږي، کرکېچ لا هم لانجه زیاتېږي، زه فکر کوم چې دلته به د تچمی او د یو چلوول په ډېر بریده اوسېږي.
ډیره مننه سلامت اوسئ. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جان بازو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلحجې میاشتې د نه لیدلو له امله به د لوی اختر لومړۍ ورځ لس ورځې وروسته د شنبې په ورځ چې د جون له اووې سره برابرېږي وي. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. یو شمېر افغانان وایي په مذهبي ورځو کې اختلاف د اسلامي امت یووالي ته زیان رسوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د راتلونکي لوی اختر او عرفه د ورځې په ټاکلو کې د طالبانو او سعودي عربستان ترمنځ اختلاف د افغانستان خلک حیران کړي. یو شمیر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د مهمو مذهبي ورځو په اعلان کې د همغږۍ نشټوالی اسلامي امت یووالي ته زیان رسولی شي. د بلخ ولایت د مزار شریف یوې اوسیدونکو چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د عرفه د ورځې روژه ونیسي خو نه پوهیږي په کومه ورځ.
مونږ حیران یستو چې د عرفه د ورځې روژه کله ونیسو. عرفه خو فقط یو ورځ وسیږي، فلورس خو نو وسیږي. سمنګه په مغورز روزه سودلته په افغانستان کې.
د کابل خار یو وسیدونکو چې د هم نه غختل پلاپور کې نوم خپور شي ویل عرفه د مسلمانانو ترمنز یو والي خیزکه د ټولو نړۍ مسلمانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره یو ځای کیږي.
دا سمه ده چې هر مملکت کې چې سپوږمې ولیدل شي هغوی کولی شي چې په هغه باندې روژه ونیسي او یا اختر لوی اختر وکړي. علما په دې کې اختلاف لري. خو اختلاف د عرفې په ورځ یا په لوی اختر کې دا هېڅ چاته نه ده پکار چې هغه وکړي، ځکه دلته د عرفې د ورځې روژه هم ده. که دلته خلک روژه ونیسي نو بیا دوی اصلا د اختر په ورځ روژه نیسي، اختر په ورځ بیا روژه نه کیږي.
د طالبانو د حکومت سره محکمې پرون د مئی وشتم اعلان وکړ چې لاس ورځې وروسته د جون ومه به په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې په توګه ونمانځل شي. سره محکمې په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د سپوږمۍ د لیدلو لمخې د زلحجې لسمه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. خو د سعودي عربستان په ګډون یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو بیا د جون شپږمه د جمعې ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي. د سعودي عربستان د سپوږمۍ د لیدلو کمیټې پرون اعلان وکړ چې پنځشنبه د جون پنځمه به د عرفه او جمعه د جون شپږمه به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. یو شمېر دینی عالمان وای چې د فقه له نظر دا مسله د مطالعې اختلافات بلل کیږي، کوم چې یو شمیر عالمان معتبر ګڼي او یو شمیر نور یې معتبر نه بولي. د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړي عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر عالمان او هیوادونه په دې باور دي چې په یو سیمه کې د میاشتې لیدل د نورو سیمو لپاره بسنه کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې هر سیمه کې باید د نوې میاشتې سپوږمۍ ولیدل شي. نوموړي وویل که څوم د فقه له نظره دا مسله ستونزه نه لري، خو په خبره به تر دا ده چې د عرفه د ورځې په اړه اختلافات نه وي موجود.
راځي ته د خبره غوره ده چې په عرفه کې هغه د مغه د سعودي اعلان ته دی اعتبار وکړي شي. تر څو د مسلمانانو حج او عرفه په یو ورځ او حج خپل د فلسفي ده چې مسلمانانو وحدت یووالي ده، په دې کې هم کله چې مسلمانان دوه عرفه کوي نو تبته احسان په فقه لحاظ لاره لښته او تشته، اما غوره مناسب نه دي.
د عرفه او لوی اختر او د غراز د روژې د پایل او د وړو کې اختر پاړه له سعودي عربستان سره د طالبانو اختلاف نه وې نه دي، بلکې په تیرو کلونو کې هم د غړول اختلافات موجود ول.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې شاید اسې کسان کم نه وي چې په خپل کورونو کې د مطالعې لپاره لاس کتابونه ولري، خو یو داسې کس هم شته چې لسګونه عامه کتابتونونه یې جوړ کړي دي. دا څوک دی؟ دا کتابونه یې چیرې کتابتونونه یې چیرې جوړ کړي؟ ولې او څه ګټه یې خلکو ته رسېدلې؟ په دې اړه جزئیات دغه کس په خبرو پیل شي.
زموږ د ډیر فعالیت په کلیواله سیمه کې دی، نو ځکه موږ د کلی عامه کتابتون نوم ورکړی دی.
د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤل مجیب الرحمن محمودی و. نوموړی وایي لومړی پیل یې هم کابو دولس کاله مخکې له خپل کلی د میدان وردګ ولایت د جلګې ولسوالۍ له بخښک وکړ او اوس یې د کار ثمره په درې ولایتونو کې نه ویشت عامه کتابتونونه دي.
موږ د وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې جوړ کړي کتابتونونه. د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ کې هم درې کتابتونونه جوړ کړي دي، او د خوست په ولایت کې چې یو مرکز کې دی، یو د تڼیو ولسوالۍ کې او یو د ګربز ولسوالۍ کې د کتابتونونه موږ جوړ کړي دي.
ښاغلی محمودي وایي دا کتابتونونه چې ډېری یې په ښوونځیو او یو شمېر نورو علمي مرکزونو، انجمنونو او دیني مدرسو او یو د میدان ښار په زندان کې هم جوړ کړی، په هر یو کې له 1500 توکونی ولې تر 3000 پورې کتابونه موجود دي چې په ساينسي علومو، ادبیاتو، ارواپوهنې، ریاضیاتو، تاریخ، دینی علومو او نورو برخو کې دي. خو نوموړی زیاتوي چې دوی په دې کتابتونونو کې ګوندي سیاسي کتابونه نه لري، داسې چې په خبره یې د یوه په پلوي او د بل پر ضد لیکل شوي وي او ستونزې وزېږوي. ښاغلی محمودي د دې کتابتونونو د جوړولو هدف د مطالعې فرهنګ پراختیا او د خلکو د عامه پوهاوي لوړول ګڼي، په ځانګړي ډول د کلیوالو سیمو د اوسېدونکو چې په خبره یې له هر ډول امکاناتو بې برخې دي. د کلی په نوم د عامه کتابتونونو مسؤول مجیب الرحمن محمودی وایي تر اوسه دوی د کومې رسمي ادارې مرسته نه ده ترلاسه کړې او د عامو خلکو په همکارۍ مخته ولاړ دي. داسې چې په خبره یې په فیسبوک پاڼه او د بنسټ په نورو ټولنیزو پاڼو کې کمپاینونه ورته کړي دي.
په عموم کې تر اوسه پورې زموږ سره نه رسمي ادارو که هم استاد که دولتي ادارې دي او که نور ارګانونه دي، موږ تر اوسه پورې چا همکاري په دې برخه کې نه ده کړې. دا ټوله همکاري د عامو خلکو ده، د ځوانانو ده، د بااستاد خلکو ده، د خویندو ده چې هم یې نقدي مرستې کړې دي او هم یې کتابونه مرستې کړې دي له موږ سره.
درې څلوېښت کلن مجیب الرحمن محمودی چې د لسانس تر کچې په اقتصاد کې زده کړې کړې وایي له دې کار خوښ دی، ځکه په خبره یې ګټه خلکو ته رسېدلې ده. نوموړی د یو کس کیسه کوي چې لور یې له همدې کتابتونونو له برکته کافي پوهه ترلاسه کړې ده.
زه یو وخت کې ښار ته تللم، د چاک ولسوالۍ یو سپین ږیری په موټر کې راسرناستو، ما نه پېژانده چې دی څوک دی، خو د مجلس د نجونو تر تعلیم پورې یادونه وشوله. بیا ده وویل چې د موږ منطقه کې خو د نجونو مکتبونه نشته دي، خو د ما لورانې دي تر زمانه نه مې ډېره تکړه دي، زوی مې په لسم سنف کې دی، خو دغه کومه لور مې چې ده دغه زوی نه مې هم ډېره تکړه ده او مطالعه کې ډېره تکړه ده او ډېره مطالعه کړي، ډېر کتابونه مطالعه کوي. ما پوښتنه ورڅخه وکړه، ما ویل کاکا چې مکتبونه هم نشته دي، نو لور دې د څه شي نه تکړه شوله؟ بیا ده وویل خدای دې اجر ورکړي، یو چا زموږ په لیسه کې کتابتون جوړ کړی دی، نو وې زمن مې د همغو کتابتون نه خپلې خور ته کتابونه راوړي و د همغو نه دغه نجلۍ دومره ځای ته رسېدلې ده.
د طالبانو حکومت په افغانستان له واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو راوګرځولې. دوی له کتاب پلورنځیو سلګونه ټوکه کتابونه هم راټول کړي او ویلي چې اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. هغه ده چې د دې کتابونو ځینې لیکوالو مخکې رد کړې ده. دغه شان یې له تعلیمي مرکزونو د هغه کتابونو د ټولولو امر هم کړی و چې په وینا یې حنفي فقه سره اړخ نه لګوي. د یادونې ده که څه هم په افغانستان کې د شخصي کتابتونونو تر څنګ په یو شمېر ښارونو کې دولتي عامه کتابتونونه هم شته، دغه شان بیلابیل علمي ادارې لکه د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه، انسټیټیوټونه او ښوونځي هم کتابتونونه لري. خو یو شمېر افغان فرهنګیانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د مطالعې فرهنګ ډېر ټیټ دی، داسې مهال چې د دوی په خبره نورو هیوادونو کې ان په تمځایونو، موټرو، ټرینونو، هوایي ډګرونو، الوتکو او پارکونو کې خلک له وخت نه په استفادې سره مطالعه کوي او کتابتونونو ته تګ او مطالعه خو د ډېریو په ورځني مهال ویش کې شامله ده.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومېږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسېدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چا ته زنګ وهو، موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دي ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو، هلته یو چا ته زنګ وهو. کله چا ته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. موږ په کلیو زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دي د ولسوالۍ څخه ډېر لیرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسېدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انتنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی، هلته هم مرګران که چیرې نیټ یو دای ځای ته باید ته ولاړ شي، یا وای فای باندې کار وکړي، یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن لا کار نه کوي، نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې. ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انتنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلی افغانستان څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم، د واټس اپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې
د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نست. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې خو لنګین په چل د لنګی لري او هغه ژر نه د لود د ژر لري. نورز ما په هان باندې د هیڅ فرق نه سره کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د از ما ژغ تاسو ټول افغانان واوري از ما دې قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.